دهغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دی.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نه موافق مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې ل 13300 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی وو.
ډیر مننه درنو اوریدونکو چې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبريږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دنده ولټوي خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولای شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري اغه مونږ ته وی چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا اشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیلز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې خزې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې خزه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړي دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډیرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دندې نشوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولید چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. د وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللي. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. د تری کاله می سیاحتی شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو. رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې میرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کار موندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی. مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار لڅرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقی ته موږ ځو وایو چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لري هغه موږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحت یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ما ته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم. لکه 3000 کسان موږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ دی. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخو راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسې د خپل فیس په نوم ورنه اخلئ.
منګه ټول فیس نه نه مثلا د اول میاشت کې لچ دونه منګه فیس اخلو. دیش فیس د اول میاشت نه نه اخلو. نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. اغم د ډیر پاره چې منګه خپل کارمندان لرو کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه ماش پړي موږ مجبور سي دی فیس دی هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. موږ جواز لرو. اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجی سره منګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته موږ شو 3 چانس ورته ورکوو چې په 3 چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم 3 چانس درته وایي؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا معاش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل وي. امداري خپل شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې موږ لېږلې خوښ نه شو، دا موږ بل بس لېږو. که بل بس کې خوښ نه شو بل بس لېږو. ته 3 چانس لري. په 3 چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیس کړو. 3 دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ولې 10% 100 روپۍ کېږي؟
مثلا د 10 روپۍ نه 3 زره. ما چې تم چې منفي کې بیا مرجه موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوی ده، اوس نه شفیسری تیس کا وخت. داسې یو شی کله چې ماش وخت لی زکات یا غوښ سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې مخکې نه پیسې راشي. خو ورته په چانه کې یو میاشت هغه خپل تنخوا واخیسته، تنخوا نه دي شفیسره پیسې اخلو.
د سره توه چې تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي، خوشاله دي چې غوته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو نوې فیسره زما په نظر راځي دي. موږ خپل خپل دفتر کې انجنیر لرو چې موږ سره کار کوي، هغه موږ ناراضي دي. هغه چې راځي د تاغوي موږ نه صفیسره راځي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که اصلا انسان د کار ورته پیدا نشي مونږ ډیر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، میرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي.
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه مجموعه کړي چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار مور د خوښه نه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، نه یې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداختم. زما کارمندان مانه ماش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ ځګې شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دی، موږ مرجع په مرجع زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجع په مرجع ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې میرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شهر کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لا شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لا شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی. ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده، یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالت به مبارز تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دوی حالت نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی، هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه بل شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي، او د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لرل هغه یې د لاسه ورکړی ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کول ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غواړي دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي، دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چم ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې شوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخت ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو. بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا کړه. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې. د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی ته سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي. دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته ووایه چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې. خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنویم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو. انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی. مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه. خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه؟
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، معاش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې ده، کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم ورته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري، په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی شي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه شی کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه،
چار چلند که دیگه څومره د تازه وی بشا شوی او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل فوغه باندې تازه خوسته چې خپل خوان یم بیا بیرته پیویاري خپل اولادونه یم پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دی حکومت کار او زحمت را ایستلی شي او دا په خپل هم دوی چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې په کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خدای دې که مې خوان بیکار شي د ما وظیفه شته که زه بیکاره شم د هغو وظیفه شته او د دواړو په اړه ژوند مثلا کولای شي او آینده ولي روښانه آینده.
بله سره له دې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوې ده کله چې یو میرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پرېښودل کیږي زده کړې ته نه پرېښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهیږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موغو مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصیږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه صحتمند رڼا شته د ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کومه چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش و کاچی خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی اواروی هر چوک بتلشی که از که توتا بی پخو بانه با تلان چی.
بله یعنی پا اوس وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسو؟
او بالکل ځکه چې اوسنی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا ښځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي د ښځو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یې استل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوی ته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد ښځې داسې نشي وای کړلی نشي کړی که د هیواد حالات
شیدی مو پر اگم تا هیچ خیلی با مقاومت ما و نکاله که کنچه در افغان خزه کن. دیر زیاد مننه تا سوزنده و سلامت و سی.
مننه تا سنم خبرت.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړش لپاره څه ډول غنی د طبقات الارضی یا د زمکو د برخو څیرونو لمخې د افغانستان زمکنی جوړش داسې شودلی شو چې د افغانستان د زمکو ډیری برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکی درزونو په بڼه دي چې د هیواد د زمکو لوړی په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د زمکې ډیر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډیر ښه شرح او توضیح کیدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 مترو په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافیه کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافیه کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډول ډبرو په اړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري، مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د خونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکری او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس ته تهاجم او تیری له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په اچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کړو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په ولسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبر وسکرو یو کانی زیرمه درته درو پیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پښتنه ناوکی پتا جوړه خوشالی ده شایسته ناوکی پښتنه ناوکی وسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی ده
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی
پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده دبخت بلو بشادی پنسیر وینه شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده